سهار شپک بجه شویده ازادی راژیو یوی بلی خپراونی تخراغ لست. قدر منوریدون کو ازادی راژیو لدیش بی په نولس یویشت او پینزه ویشت متر لندو چپو بلی خپراونی پیلوی بدی او سطح خپراونه کی راپورونه او نیمانره پروگرام لروخو لمره پا مکره خبرونو تا. د ازادۍ جبهه په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه ډله ادعا کوي چې د کابل په اتمه حوزه کې د طالبانو د استخباراتو پر یو موټر برید کړی. د ډلې بیګا په یو بیان کې ویلي چې په قلاچي سیمه کې په دې برید کې د طالبانو د استخباراتو دوه سرتیري وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. د ازادۍ جبهه وایي چې د کابل پر هوایي ډګر د یکشنبې ورځې له توغندیز برید وروسته چې مسؤلیت یې همدې ډلې منلی و، طالبانو د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د خلکو د کورونو پلټل پیل کړي دي. د کابل یو شمیر اوسیدونکو هم د طالبانو د تلاشۍ خبره تایید کړې او ویلي دي چې د طالبانو ځواکونه په ځانګړې توګه د ښار د شمال په خیرخانه مینه کې د خپلو مخالفانو لټه کوي. د طالبانو رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه دا ډول خبرونه نشي تاییدولی. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر له قزاقستاني چارواکو سره په الماتا کې د دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو پر پراختیا او له همدې لارې چین ته د سوداګریزو توکو د لیږد درالیږد پر امکاناتو خبرې کړي. سنټرال ایشیا ټایمز او باختر خبری آژانس سونو پرون راپور ورکړ چې دواړو خواوو یو بل ته د ویزو په ورکړه او نورو چارو کې د اسانتیاو پر راوستو خبرې کړې دي. د الماتا په غونډه کې چې د راپورونو له مخې وړمه ورځ جوړه شوې وه، د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د افغان پلاوي مشري کوله او د قزاقستان لخوا د هغه هیواد د صدر اعظم مرستیال سریک ژومنګارین په غونډه کې ګډون درلود. قزاقستان په تیره جون میاشت کې طالبان د ممنوع ډلو له نوملړ څخه لرې کړل او په الماتا کې د طالبانو ډیپلومات یې هم منلی دی. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو حکومت له روسیې، چین او د منځنۍ آسیا له یو شمېر هیوادونو سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پراختیا هڅې کړي دي. د اسرائیلو پوځ پرون د لبنان پلازمینې بیروت ته نږدې یوه ودانۍ چې په وینا یې د حزب الله تاسیسات پکې وو په بشپړ ډول ویجاړه کړه. د هوایی برید وروسته له هغه وشو چې د اسرائیلو پوځ په دې سیمه کې د دوو ودانیو د تخلیې خبرداری ورکړ. تر اوسه د دې برید د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. حزب الله د لبنان یوه سیاسي او پوځي ډله ده چې متحد ایالتونه یې د ترهګرو په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه په تورلس کې شامله کړې. دا ډله د لبنان د جنوب پر ډېره برخه واکمنه ده او په پارلمان کې هم غړي لري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د منځني ختیځ شخړو ته د حل د مندلو د هڅو پترڅ کې پرون تل ابیب ته ورسید او د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره یې وکتل. د امریکا د خزانه وزیر جنت یلن وایي ټاکل شوی متحد ایالتونه راتلونکې اونۍ په اوکراین کې د روسیې د جنگي هڅو د مهارولو په هدف پر روسانو یو لړ نوي بندیزونه اعلان کړي. میرمن یلن په واشنگټن کې د پیسو د نړیوال صندوق IMF او نړیوال بانک د کلنیو غونډو ګډونوالو د نړۍ د مالی برخې چارواکو ته وویل دا بندیزونه به پر هغو شرکتونو ولګول شي چې د اوکراین په جګړه کې د مسکو پوځي ملاتړ کوي. نوموړی زیاته کړه چې واشنگټن به په دریو هیوادونو کې هم پر هغو کسانو او بنسټونو بندیزونه ولګوي چې د کرملین له جګړه ییزو فعالیتونو سره مرسته کوي. او د افغانستان تر اولس کلنو کشره فوټبال لوبډله نن له ماکاو سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دا لوبه د آسیا د 2015 کال د اولس کلنو جام ته د مقدماتي سیالیو په ترڅ کې د کابل په وخت د ماسپښین یوه نیمه بجه پیلیږي. افغانستان د دې سیالیو چې د کمبودیا په کوربتو پیل شوی په لومړۍ لوبه کې فلیپین ته 8-0 ماته ورکړه. د یو بل خبر له مخې افغان کرکټ بورډ د بنګلادیش پر وړاندې د دریو یو ورځنیو لوبو لپاره لوبډله اعلان کړې. کرکټ بورډ پرون وویل چې دا سیالۍ به د را روانې نومبر میاشتې په 6 نیټه د شارجې په لوبغالي کې پیل شي او تر 11 نیټې پورې به دوام وکړي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. ملګری ملتونه وایي د روان ژمي لپاره د افغانانو د اړتیا وړ یوه اندازه مرستې ترلاسه کړي، خو د وروستیو طبیعي پیښو زیانمن نوره مرستې غواړي.
سیلابونه راوتی او خلکو ته قسمه قسم زیانونه اړولی دي. زه غواړم د حکومت او د موسسات څخه چې دوی سره دي هر ډول همکاري او مرستې وکړي.
د کډوالو نړیوال سازمان وایي په تیرو درې میاشتو کې نږدې 8 لک افغانان له خپل هیواده وتلي او څه باندې 9 لک بیرته ورستانه شوي دي. په هلمند کې د لبنیاتو د پروسس یوه غیر فعاله فابریکه بیا فعاله شوې.
د هلمند د مختلفو ولسوالیو ټولو ولسوالیو څخه موږ شیدې راجمع کوو، دلته به یې راوړو، پروسس کوو، بیا نور ټول افغانستان ته به توضیح کوو. په مستقیم ډول به زموږ سره 100 کسان په کار باندې مصروف وي.
له هغو میرمنو سره مو هم په یو راپور کې خبرې کړې چې خپل دندې له لاسه ورکړې دي، خو دوی لاس تر زنې نه دي ناستې.
اوس افغانستان اقتصاد ته ضعیف شوی دی، جمهوریت وخت کې دا شان زیات وو، اوس دومره نه دي. خو بیا هم که نظر نورو خلکو نور هغه ته د ما کاربار باندې دومره تاثیر نه دی کړی.
په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
د شیبي
د ازادي راديو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد روزا اوتنبایو وایي د راتلونکي ژمي لپاره د افغانانو د ارتیا وړ یو اندازې مرستې ترلاسه کړي. د ارګ د یو بیان لمخې میرمن اوتنبایو د څرګندونې پرون د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړي دي. ملګرو ملتونو دا جزئیات نه دي ورکړي چې د ژمي لپاره څه مرستې ترلاسه کړي، خو د خوړو نړیوال پروګرام مخکې له دې ویلي و چې د ژمنیو مرستو لپاره نږدې 800 میلیون ډالر بس پنيته اړتیا لري.
ازمر پناوای کې ازمر کشران ګرځي بې روزګار دي، کار نشته او زیات خلګو نشوته مخه کوي، دا ګرد په نشوخ تسوي دي.
بې وزلي او بیکاری د محل د ډیرو افغانانو د ژوند له مهمو ستونزو یادېږي. نړیوالو هم د همدې اړتیاو په درکولو سره هڅه پیل کړې چې د راتلونکو ژمي پر محل چې یو نیمه میاشت لا ورته پاتې ده د بې وزله افغانانو لاسنیوي وکړي. په دې ترڅ کې ملګرو ملتونو ویلي د ژمي پر محل د افغانانو د اړتیاو یو اندازه مرستې ترلاسه کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد روزا اوتنبایو دغه خبرې پرون سه شنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستيال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړي، خو د ترلاسه کړیو مرستو اندازې نه ده خودلې. د ارګ د خبرپانې لمخې میرمن اوتنبایو ویلي چې افغانستان ته د مرستو د جذب په هدف تازه له یو شمېر هیوادونو او بنسټونو سره کتلي او د یوې اندازې جمعنه یو مرستو ډاډ ترلاسه کړی دی. راتلونکي ژمي ته د چمتووالي حادثې داسې محل کېږي چې مخکې له مخکې د افغانستان بشري وضعیت نازک بلل شوی او خلک د لاسنیوي او مرستو غوښتنې لري. د ننګرهار، پکتیکا او نورستان ولایتونو د اوسیدونکو ازادي راډیو ته د مرستو د اړتیاو یادونه کړې.
حکومت او د موسساتو څخه مې دا غوښتنه ده چې د ننګرهار په ولسوالیو کې چې سیلابونه راوتي او خلکو ته قسمه قسم زیانونه اړولی دي، کورونه ویجاړ کړي دي، داغې مالونه تلف کړي دي، داغې ځمکې ویجاړې کړي دي، نو زه غواړم د حکومت او د موسساتو څخه چې دوی سره دي هر ډول همکاري او مرستې وکړي.
تر و ولسوالی وازخه ولسوالی ورنه مې مو مرستو ته اړتیا لرو، مو کندې لرو، اعتماد لرو، تیغو دور څوک نیوي د خارې سړی نیوي.
خلکو اقتصادي حالات ډیر زیات خراب دي، نه تنها زمونږ په سیمه کې بلکې په ټول افغانستان کې د طالبانو حاکمیت نه وروسته ولس ډیر اقتصادي ناورین سره مخ دي. دلته کاروبار نشته دي، هغه کوم مرستې چې د تیر نظام په وخت کې ده د یو مشروع حکومت سره هغه سي مرستې اوس نه کیږي، ځکه خلکو کاروبار پټپ ولاړ دي او انکشافي پروژې پټپ ولاړ دي.
یو نما پر خپلو خبري چینلونو د دغه راپور تر چمتو کولو پورې له مولوي عبدالکبیر سره د میرمن اوتنبای و د لیدوکتو خبر نه وو ورکړی، او دا هم جوته نه ده چې یو نما د ژمي لپاره څه اندازه مرسته ترلاسه کړې ده. تر دې وړاندې بیا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی ویلي چې د راتلونکي ژمي تر پایا یعنی د 2015 کال د اپریل تر وروستیو پورې په افغانستان کې 280 میلیونه ډالر ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي نږدې 2.5 میلیونه افغانان په شدید توګه د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ دي، او په هر څلور افغانانو کې یو نه پوهیږي چې د راتلونکي سخت خوړې لکومه کیږي. د افغانانو د همدې اړتیا له زیاتوالي سره سره بیا د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو بنسټونو ویلي چې د اړتیا وړ بودیجې د نشټوالي له کبله نشي کولی چې د ټولو ارمنو افغانانو لاسنیوی وکړي. بیکاری د نړیوالو د مرستو کمیدل او د وچکالۍ په ګډون بیلابیل طبیعي آفتونه د افغانانو د بشري اړتیاو د زیاتېدو اصلي لاملونه بلل کیږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي په تیرو دریو میاشتو کې نږدې 8,000 افغانان خپل هیواد وتلی دي، خو په همدې موده کې تر 9,000 ډیر کسان بیرته خپل هیواد ته ستنه شوي دي. یو شمیر افغان کډوالو چې خپل هیواد د ایران او پاکستان په نیت پریښی دی ویلي چې دوی افغانستان د بیکاری، ناامنۍ او ناڅرګند برخلیک له کبله پریږدي.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې نږدې 1,089 کس افغانان خپل هیواد وتلی دي. IOM په خپل دغه درې میاشتنی راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د میزان یا تلې په دیرشمه یې خپور کړی او د روان زیږدیز کال له جولای تر سپتمبر میاشتې پورې موده تر پوښښ لاندې راوستې، زیاته کړې چې په دغه موده کې نږدې 9,93,996 تنه نور افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د سازمان دا هم ویلي چې دا شمېرې له ایران او پاکستان سره د افغانستان له 11 هم پولو سیمو راټولې شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان په دې راپور کې چې دی نږدې 9,000 کسانو سره یې د مرکو پر بنسټ چمتو کړی دی ویلي چې دغه افغانان د بیلابیلو لاملونو له امله لکه د اقتصادي فرصتونو لټه، امنیت، روغتیایي خدماتو ته لاسرسی، د کورنۍ له غړو سره د لیدنې او لنډمهاله سفرونو لپاره په دغو پولو تګ راتګ کړی. دا په داسې حال کې ده چې ځینې افغان کډوال په پاکستان کې وایي چې دوی د ناامنیو او بیکارۍ له امله افغانستان پریښی دی. رفیع الله رفعت چې یو له دې افغان کډوالو څخه دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د کابل تر سقوط وروسته ډیرو کسانو کډوالۍ ته مخه کړه. ما هم د امنیتي مسایلو او د ښه ژوند لپاره کډوالۍ غوره کړه چې د افغانستان په شرایطو کې ناممکن وو. که څنګه په پاکستان کې هر ورځ په تشویش کې تیریږي، خو بیا هم د افغانستان پرتله دې ځای ته ترجیح ورکوم.
د افغانستان په بل ګاونډي هیواد ایران کې ځینې نور افغان کډوال وایي چې ایران ان هغه کډوال هم باسي چې قانوني اسناد لري. محمد عیسی چې په دې وروستیو کې ایران ایستل شوی ازادي رادیو ته وویل
زه په تهران کې زیږیدلم، اسناد مې هم درلودل، څلور ځلې خوشې کړم، خو په وروستي ځل یې زما اسناد ونه منل او په زور یې له پولي واړولم. ما په ایران کې مزدوري کوله.
د کډوالو نړیوال سازمان په راپور کې دا هم راغلی چې اوس مهال نږدې 6,000,000 افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشت دي چې د 2024 کال تر سپتمبر پورې نږدې 4,000,000 په ایران او تر 2,000,000 ډیر هم په پاکستان کې اټکل شوی دی. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر UNHCR راپور ورکړی و چې افغانان په نړۍ کې د کډوالۍ تر ټولو لویه برخه جوړوي او له دې پلوه یې سوریایي وګړي شاته کړي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تر دې وړاندې ویلي و چې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 6,40,000 افغان کډوال ډیری له ایران، پاکستان او ترکیه څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
بل هلمند کې وبخې د لبنیاتو د پروسس یو فابریکه چې له لسیزو راهیسې غیر فعاله وه اوس بیا رغول کیږي. د هلمند د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي دا فابریکه د 2,000,000 افغانیو په ارزښت یو ځایي سوداګر ته په قرارداد کې ورکړل شوې ده. په دې اړه جزئیات د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د هلمند ولایت د کرنې ریاست د مالداری د برخې عمومي مدیر شاه محمد وای د لبنیاتو د پروسس د پاپریکې له فعالیت څخه هدف دا و څو دغلته خلکو ته د کار زمینه برابر کړي او دغه راز د هلمند د لبنیاتو محصولاتو ته په نړیوالو بازارونو کې ځای هم عمومي.
تجار یا سرمایدار سره دی حیواناتو یا فارمو په پښه کار هم کوي، نو دې ته په قرارداد ورکړی ده او ماشینري اوس راولې ده چې دا لبنیات په سری امرجن ډول پاله کی.
پنګوال ډاکټر محمود الله چې د لبنیاتو د پروسس د یادی فابریکې مسولیت پر غاړه اخیستی او د 23 میلیون افغانۍ په ارزښت کې د دغه فابریکې د رغولو ټټر وهلې دي وایي.
د هلمند د مختلفو ولسوالیو ټول ولسوالیو څخه موږ شیدې راجمع کوو، دلته به راوړو، پروسس کوو، بیا نور ټول افغانستان ته به توزیع کوو. په مستقیم ډول به موږ سره 100 کسان په کار باندې مصروف وي او په غیر مستقیم ډول به د 3000 تر 4000 کسان موږ سره مصروف وو.
د هلمند د لبنیاتو د پروسس فابریکا د افغانستان د لبنیاتو د صنعت په برخه کې له پخوانیو او مهمو پروژو څخه و. دا فابریکا په 1900 لسیزه کې د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت تر چتر لاندې جوړه شوې وه، ترڅو د هلمند ولایت د مالداری او لبنیاتو د تولید د ودې لپاره یو مهمه سرچینه سي. عبدالرحیم چې په هلمند کې د غواو د فارم یو مالک دی، وایي د دې فابریکې په جوړېدو سره به زموږ د شیدو ارزښت زیات سي او موږ به وکولای سو خپلې شیدې په مناسب قیمت وپلورو.
موږ وروره په دې ډېر خوشحاله یو. مخکې دغه پرواز دغه ملکونه د پاله سوې دا د وچ پاله کېږي. موږ ډېر په دې خوشحاله کېږو. موږ د مالدارو شیدې نه بیا ځای کېږي او خلک مورا سره پر کار کېږي.
رحیم الله د دغه ولایت یو بل د غواو فارم لرونکی دی او وایي چې د دې فابریکې په پاله کېدو سره به زموږ د مالداري کاروبار ته وده ورکول سي او د ځوانانو لپاره به د کار زمینه هم برابره سي.
دا خو د حکومت ډېر غټ کومک دی چې یوه د خلکو سره یې وکړي او دا کم کار چې وزې په مخه اخیستی دی دا زموږ لپاره ډېر غټه وسایل ده چې دا او شی مې نه بېځای کېږي. هر شی مې په خپل وخت باندې پروش ته رسېږي.
د کرن ریاست د معلوماتو له مخې د هلمند ولایت شاوخوا 50% خلک په کرهنه او مالداری بوخت دي او دا ولایت د افغانستان یو له مهمو کرنیزو سیمو څخه ګڼل کیږي. د لبنیاتو د پروسس فابریکا بیا رغونه د دې ولایت لپاره د اقتصاد د پراختیا او د ځایي تولیداتو د ارزښت د زیاتوالي لپاره یو حیاتي ګام دی چې په اوږدمهاله کې به د هلمند د خلکو ژوند ښه کړي او د کرنیزو محصولاتو بازار به پراخه کړي. دغه راز د دې فابریکې فعالیت به د لبنیاتو د تولید او پروسس کیفیت لوړ کړي. په کورني او بهرني بازار کې به د افغان شیدو لپاره تقاضا ډېره کړي او په دې توګه به د هلمند د کرنیز سکتور او د لا پیاوړتیا لپاره یوه مهمه مرسته وي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي د اوکراین جګړه باید په سوله ییزه توګه پای ته ورسیږي. کاغلی مودی دا څرګندونې د روسیې په کازان ښار کې د بریکس د اقتصادي ټولنې د سرمشریزې په درشل کې کړې دي. د بریکس سرمشریزه پرون د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په کوربتوب پیل شوه چې د اکتوبر تر 24 پورې به دوام وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو همکار اسدالله لودین اوروي.
د بریکس له سرمشریزې سره هممهاله د هند صدر اعظم نریندرا مودی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې هند په اوکراین کې سوله غواړي او نوی ډیلای چمتو دی چې له دویمې نړیوالې جګړې راهیسې د اروپا د تر ټولو خونړۍ جګړې په پای ته رسېدو کې مرسته وکړي. ښاغلي مودی دا هم وویل چې هند احساس کوي چې په اوکراین کې روانه جګړه باید په سوله ییزه توګه پای ته ورسیږي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د روسیې په کازان کې د بریکس سازمان سرمشریزه پیل شوې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بعد دغه غونډې په څنډه کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انټونی ګوتریش سره هم وګوري. ګوتریش بیا په دوامداره توګه د روسیې پر کړنو نیوکه کړې او په مقرر ډول یې د عادلانه سولې غوښتنه کړې او د روسیې غوښتي چې نړیوالو قوانینو او د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د بریکس هیوادونو د مشرانو د 14 کلنې غونډې کوربه دی، غواړي لویدیز ته وښیي چې مسکو په نړیوال ډګر کې منځوي نه دی، ځکه پوتین غواړي د بریکس هیوادونو په منځ کې وي. د بریکس سګنۍ سرمشریزه کې روسیه هڅه کوي چې د دغه سازمان اډانه پراخه کړي او د روسیې مشرتابه د ترکیه، منګولیا، بلاروس او آذربایجان په ګډون له 10 هیوادونو غوښتي چې د بریکس غړیتوب ترلاسه کړي. روسیه هڅه کوي چې د بریکس هیوادونه قانع کړي چې د نړیوالو تعدیاتو لپاره یو بدیل چوکاټ رامنځته کړي چې د لویدیز له بندیزونو ځان خوندي کړي. بریکس سازمان په 2009 کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو چې برازیل، روسیا، هند او چین یې لومړنی غړي وو. دغه سازمان چې نوم یې د غړو هیوادونو د نومونو له لومړیو تورو جوړ دی، د جنوبي افریقا له غړیتوب وروسته له بریکس څخه بریکس ته بدل شو. ایران، متحده عربي امارات، مصر او ایتوپیا یې تازه غړي دي. د پیسو نړیوال صندوق د وړاندوینې له مخې تمه ده چې د دې لسیزې تر پایه به د بریکس سازمان ونډه چې د نړۍ 50% وګړي جوړوي د نړۍ په ناخالصو تولیداتو کې له 50% څخه 80% ته لوړ شي. په داسې حال کې چې د لویدیځ دوو لویو اقتصادونو یعنی جی وو ونډه به سږ کال د 50% څخه شاوخوا 80% ته راټیټه شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبراوني اوري چې په 1921 او 1925 مترو د مخام تر شپږو بجو پورې خبرونه کوي. د مخام په شپږو بجو د ازادي رادیو خبرونه په 1296 متره منځنۍ چپو پیلېږي چې د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 متره منځنۍ چپو د خبرونه په سفر ډول اوریدلی شي. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې به واوري چې د بنگلاديش پر وړاندې د دریو یو ورځنۍ سیالیو لپاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله اعلان شوې ده. دا چې کوم غړي پکې دي وړاندې په خبرونه کې په یو راپور کې اوریدای شي. خو اوس یو بل راپور لرو. په افغانستان کې سره لدې چې په ډیری دولتي ادارو او اکثرو مؤسسو کې د ښځو د کار مخه نیول شوې ده، خو یو شمیر ښځو په شخصي توګه د ژوند د چارو د پر مخ بیولو لپاره هڅې پیل کړې دي. ځینې مېرمنې له خپلو دې فعالیتونو خوښې دي چې په دې ډول د کور لګښت پیدا کولی شي. حسی احمدزی له دې مېرمنو سره په خپل تفصیلي راپور کې خبرې کړې.
هلی مایر وردک د خیاطۍ وړوکی شرکت د طالبانو تربیه وکمنۍ نږدې دوه کاله مخکې هغه وخت جوړ کړ چې له 12 ټولګي فارغه شوه. دا وایي چې اوس یې په دې شرکت کې د کارکوونکو شمیر زیات شوی دی.
لاس یو لس نفر ته ما د کاري زمینه برابر کړې ده، دغه زما سره کار کوي. نور دغه شاګردانم روزه ما چې د خیاطۍ بخش کې یا د مریو بخش کې یا د آینه روزی یعنی بعد شاگردان زنورم لارم چه غراضی نویدی دن کار بارزده.
دی پا وینا پا پیل که دو انجونو لدی سرا ده خیاطی بدی مرکز که کار که با. کلی وردک از دی روڑی تو ویل چه اوست لدی سرا ده خیاطی بدی مرکز که شپک کسا کار که بی. نموری زی تکره چه دی سر بیره پا خواه کارونه خواه.
زما تولیدات چی دیگه مشتریان دیر خوخی وی دیر انتخاب وی یو همیشه از ما تولید که چی دیگه از اخفال تولیدات که غارم چی نواری و بسی یعنی ما تولیدات که و بخش دی و رکم دی نوزا کوشش کم چی پا هر تولید که زمان نواری و بسی و تکرار و نوزی و تقلید و نوزی که نو ما مشتریان چی دی زما مشتریان دمان خواه و خوشحال دی زما کاربار و شکر وست بخیفه دیگه یعنی خب یم اوس افغانستان اقتصاد څه ضعیف شوی دی. بعضې خلک یعنی دومره جمهوریت وخت کې دشان زیات وو زیات فرمایشونه اخیستل اوس دومره نه دي. خب یم که نظر نورو خلکو نور هغه ته د ما کاربار باندې دومره تاثیر نه دی کړی او مشتریان مې شته او چون تولیدات مې ډېر مشتریان خوښي وي او مشتریان مې ورځ په ورځ زیاتېږي فرمایشونه مې
وروسته له دې چې د 2023 کال په دسمبر کې د طالبانو اقتصاد وزارت په افغانستان کې د مرستې رسونې په بهرنیو او کورنیو غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه، لسګونه زره ښځې بیکاره شوې. تر دې مخکې له روغتیا او امنیت پرته په ډیری نورو دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیول شوې وه چې د پرېکړې د خلکو پر اقتصاد منفي اغیز وکړ. خراب اقتصادي وضعیت د متشبوسو ښځو کارونه اغېزمن کړي دي، خو د ځینو متشبوسینو کارونه په ټپه نه دي درېدلي. هیله مایر وردک بیا له خپله کاره خوشحاله ده او وایي چې نو وخت د دې سبب شوی دی چې هڅې روانې شي.
کوشش کوم چې په هر تولید کې زما نواری واوسي او تکرار ونواوسي او تقلید ونواوسي. زما تولیدات چې دي هغه وبخشه لري یعنې وبخشه نه کړي زه کار کوم چې هغه ګنده افغاني دي، زرګي لباسونه دي، بلوڅي لباس لباسونه دی او دغه مردانه کندر دوخت یا خندی گجراتی چادر دی یا کورونه دی دست خیاطی بخش دی یعنی زو او بخشو که بده هر سکی کار کم یعنی او بخشه یا او رقم تولیدات دی ما دی.
د اغلی وردک په څیر په کابل کې د جمهوریت نظام د وخت یو بل متشبسه سیده غزنیواله چې په 2019 کال کې غزنیوال فیشن په نوم شرکت جوړ کړ، د ګلدوزی، چرمدوزی، زرتارو او خیاطی برخو کې یو شمیر میرمنو ته اوس هم د کار زمینه برابره کړې ده.
کمرغه دموږ زیاتره هغه کارکوونکي چې دي هغه په کلیو کې دي، په هغه سي کلی کې اوسیږي، په هغه سي کورونو کې دي. دې تر څنګ هغه د کور مسؤلیت لري او کولی سي چې موږ ته د موږ کوم خام مواد دي هم هغه توګي چې دي هغه راته برابر کړي.
د دوی ډیر شمیر کارکوونکي له کلیو دي او په کلیو کې کار کوي. سیده وایي چې سره له دې چې د ښځې له دوی سره کار کوي، دوی د خپلو کورونو مسؤلیتونه هم پر مخ وړي.
نو د موږ کوم خدمات دي هم کوم توګي چې دي هغه افغانی کالی دی، جاپانی دی، سرپتلونه دی او دی نارینه و لپر واسکتونه صادر دادی او پا رتلون که کی مو دی موک مو خدا ده چی هم دا خپل کارت نورا پرمختگ ورکو او وکره سو چی هم خیزی چی اوز پا کورونه که ناستی دی اوی ده دست یا فرصت برابر کو چی دی اوی لپر یو خب بازار وی او وکره سی چی خپل هم دا کومی توگی دی دا پا خیر قیمت بندی نریوال بازار تا وراندی.
سیدی زیاته کړه چې کومې خزینه چې دوی سره کار کوي یو شمیرې د لستونو خولې او غاړې جوړوي چې زر یا 800 افغانۍ ترلاسه کوي او په دې پیسو د خپل ژوند ضرورت تر یو بریده پوره کوي. د سیدی په باور د میرمنې کولی شي چې پراتلونکي کې په خپل همداسې شرکت جوړ کړي، خو اکثره هغه میرمنې چې د لاسي صنایعو کار کوي په دې باور دي چې کارونه نن سبا ډیر خراب شوي دي. په دوی کې وهم نگینه افیزی ده چې د لورا په نوم شرکت لري. د آزادۍ راډیو ته وویل
تر پخوا کارونه ډیر زیات تغییر کړی. پخوا بچو و کارونه بزنس هر څه ډیر ښه روان و، خرید فروش ډیر زیات و، ډیر آردار به ما اخیستل هم له بهره هم دننه افغانستان کې له نورو ولایتو څخه او په کابل کې فرمایشات ډیر زیات و. خو د تیر کلونو په پرتله اوس لږ څه کارونه کمزوري سوي.
د کارونو د کمزوري کېدو په اړه مو چې د لورا شرکت د مشري اغلې افیزي نظر وپوښتو، هغې وویل
چې د خلکو اقتصاد لکه پخوا ډیر زیات ښه نه ده چې دوی وشي کولی افغاني جامو یا هم دستوزي کالی باندې دوی پیسې ورکړي، ځکه چې ټول ترجیح ورکوي باید دغه پیسې په خوراک او په نور شیان چې په د چا په ژوند کې ډیر زیات اړین دي هغه باید مصرف کوي.
د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې دي او دوی نه غواړي پر افغاني جامو یا هم دستوزي کالی باندې پیسې ورکړي، ځکه چې د خلکو اقتصاد ضعیف شوی دی او ټول غواړي پر اړینو شیانو لکه خوراکي توکو باندې مصرف وکړي. اغلی افیزی زیاتوي
چې ډیر خلک وتل افغانستان بهر تللي او دوی ډیر یعنی علاقه دې ته نه لري. مثلا پخوا چې و د رسنیز کارمندان جونې یا هم مدلان یا نور کوم کسان څه په رسمي ځایونو کې به هم له دغه کالی څخه استفاده کوي. اوس تلویزیونو کې هغوی یعنی مشخص کالی او جامې لري چې باید واغوندي.
نګنی افیزی بیا وویل چې لا هم ځینې سفارشات ترلاسه کوي چې دا د دوی پخواني مشتریان دي چې له بهرنیو هیوادونو فرمایشات ورکوي او د افغانستان دننه هم د یو شمیر پخوانیو مشتریانو فرمایشونه اخلي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت له لوري پر ښځو مادیتونه د دې سبب شوی چې د دوی کاروبار د پخوا په څیر نه وي. ملګرو ملتونو د طالبانو د حکومت محدودیتونه د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تبعیض ګڼلی او د طالبانو له حکومت ژر تر ژره د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض لرونکو ټولو پالیسیو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د تیرو څلورو لسیزو جګړو څخه زیږېدلې لوږه، د اقلیم بدلون اغیزې په ټولنیز ژوند کې د ښځو د ګډون په برخه کې محدودیتونو او له پاکستان او ایران څخه د ستنیدونکو کډوالو بحران ته په کتنې اټکل کړی چې په 2023 کال کې به هم د افغانانو اړتیاوې په لوړه کچه پاتې شي او تر ډیره به هغه ښځې اغیزمنې شي چې د کورونو سرپرستی ور تر غاړې ده.
facebook.com/azadiradio